در څلور بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو هلمند او کندهار ته د بهرنیو چارواکو سفرونه څرلي، او له افغانستان مو بیا پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه مجاهد جواد اوروي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې ټاکل شوی د جمهور رئیس حامد کرزی به د پاکستانی چارواکو په بلنه په راتلونکو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن د افغانستان جنوب ته تللی ترڅو په سیمه کې د جګپورو پوځي قمندانانو سره وګوري او په نړیوالو خبرونو کې واوري شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال نن د اسرائیلو له جمهور رئیس سره وکتل. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې ټاکل شوی د جمهور رئیس حامد کرزی به د پاکستانی چارواکو په بلنه په راتلونکو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. د ولسمشر حامد کرزی د ویاند مرستیال احمد ضیا سیامکی روی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو اصلي ټکی به افغانستان ته د هغو طالبانو سپارل وي چې څه موده وړاندې د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا نیول شوي وه. دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې سیمه ییزې همکاري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاخه کېدو په اړه هم بحث او خبرې اترې کیږي. دغه راز ایرانی چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی د سبا ته به د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد کابل ته راشي، او د ولسمشر حامد کرزی سربیره به له یو شمېر نورو جګپوړو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن د افغانستان جنوب ته تللی ترڅو په سیمه کې د جګپوړو پوځي قمندانانو سره وګوري. ګیټس نن سهار د وخته د کندهار پوځي اډې ته ورسېد، او هلته یې د امریکایي او برتانوي پوځي جنرالانو سره وکتل او په هلمند ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. پوځي قمندانانو ویل چې د درې اونیو راهیسې په دغو روانو پوځي عملیاتو کې تر ډېره په دې بریالي شوي دي چې طالبان له سیمې وشړي. ګیټس د دوشنبې په ورځ کابل ته په رسېدو سره یوې خبرې غونډې کې هم ویلي وو چې د طالبانو پر ضد نو عملیاتو کې بریالي دي، خو لا هم سخت ورځې په مخ کې دي. نن د بریتانیا د دفاع د وزیر باب انسورت ترڅنګ د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي څانګې وزیر ډاګلس الکساندر هلمند ته په سفر تللی دی. دوی هلته په یوې خبرې ناسته کې ژورنالستانو ته ویلي دي چې بریتانیا به له افغانستان سره د 28 میلیونو پاونډو نور مرسته هم وکړي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي څانګې وزیر ډاګلس الکساندر ویلي دي چې دوی به په مرجع کې نږدې 2000 ولسي وګړو ته د کار زمینه برابره کړي، او 10000 بزګرو ته به د منظم بیاری د سیستم ترڅنګ د خو حاصلاتو او کرهنې په برخه کې مرسته وکړي. هغه د مرجی عملیات خو ارزول، او د دې عملیاتو مشري د افغان ځواکونو لپاره یو ستر بریا وبلله. په ننګرهار کې د شنوارو د ولسوالۍ د پیخي په سیمه کې د شنوارو د دوه قومونو ترمنځ چې د دوه اونیو راهیسې د یوې دښتې پر سر کومرنجه روانه وه، نن په جګړې بدله شوه چې مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په دې جګړه کې 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي، چې په ټپیانو کې 6 تنه پولیس هم شامل دي. په سیمه کې یو قومي مشر ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دا مهال درېدلې ده، خو په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د ولسمشر حامد کرزي د مشاور وزیر وحید الله سباون په مشرۍ سیمې ته یو پلاوی رسېدلی دی څو شخړې ته د حل لار عمومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل ښار کې به د هوت یا کب د میاشتې له 6 مینټې څخه وروسته د تورو ښیښو د موټرو په ګرځېدو باندې بندیز ولګوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پریکړه د امنیت د ښه کېدو په خاطر شوې. دوی وایي دا پریکړه به د بهرنیو ځواکونو او افغان دولت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په ټولو یو شان عملي کېږي. خبر جاتوي چې یوازې هغه موټر له دغه امر څخه مستثنا دي چې له کمپنۍ څخه یې 6% تورې وي. په دې اړه مفصل راپور به وروسته واورئ. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 40 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو پاونډ 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرید هرسفی څخه واوري.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای رئیس لیون پانیتا وایي د تروریزم ضد وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د القاعده شبکې د 6 جګپوړو مشرانو څخه باندې نیمایي وژل شوې دي. پانیتا پرون د اوکا اوکالا هاما په پوهنتون کې وی غونډې ته په وینا کې ویل ډیر عملیات د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې یو وخت د القاعده په نازی بلل کېدې شوې دي. هغه ویل د دغه عملیاتو په نتیجه کې د القاعده پر لوړپوړو مشرانو فشار زیات شوی دی او د دې ډلې د فعالیتونو مخه نیول شوې ده. خو ښاغلی پانیتا ویل ډیر نښې نښانې د دې ښکارندوی کوي چې ممکن القاعده خپل تاکتیکونه بدل کړي او یو شمیر بالقوه حمله کوونکي چې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده سره د تړاو له نتایج خبر ندی په متحده ایالاتو کې وګماري. پانیتا ویل امریکایي چارواکي په دې باور دي چې القاعده تر اوسه اراده لري چې هر څومره زیات امریکایان چې کول شي ووژني. په ایران کې پر رسنیو د څارونکو لخوا ول سو خبرونو ته خبرداري ورکړې شوی او د رسنیو له قانونه پر سرغړاوی تورن شوی دي. په دې ډله کې د اصلاح غوښتونکو خبرونه بهر هم شامل ده چې په دروغو او د شایعو پر خبرولو تورن شوی ده. د خبرداري نن د ایران د خبری رسنۍ مهر له لارې خبر شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د رسنیو د څارنې سختري څارونکي له څو میاشتو را په دې خوا د بیلابیلو رسنیو پسې دي. مقامات د تیر د جون لمیاشتې راهیسې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر ضد مظاهرې پیل شوې د اصلاح غوښتونکو رسنیو ځپل پیل کړي دي. ځینې محافظه کار خبرونې هم تر فشار لاندې راغلي دي. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن په منځني ختیځ کې د سولې لپاره سیمې ته د سفر په لړ کې نن د اسرائیل د جمهور رئیس شیمن پیرس سره وکتل. تر دې کتنې د مخه جو بایدن وویل دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د فرصتونو یو وخت دی. هغه پرون بیت المقدس ته ورسېدو او په همدې ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطین دواړو موافقه کړې چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب په غیر مستقیمه توګه د سولې خبرې به وکړي. د اعلان په داسې وخت کې وشو چې اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د څه باندې سلو یهودي ودانیو جوړول منظور کړي دي. دا کار د فلسطینی مامورینو په وینا داسې ښکاري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو پیټې لا درنوي. تمه کیږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر مرستیال به له اسرائیلی مقاماتو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو په اړه هم خبري وکړي. بایدن سباندې لیو کال رئیس چې ولسمشر باراک اوباما خپل کار پیل کړي لمړنۍ لوړ رتبه امریکایي مقام دی چې له اسرائیل څخه کتنه کوي. ویل کیږي چې بایدن به سبا ته د فلسطین له مقاماتو سره هم وغږیږي. د ترکیه په ختیځ کې تر پرونی زلزلې وروسته چې پترس کې لکتر لګه یو 50 تنه مړه شول، تیر شپه د سیمې هغو خلکو چې نجات یې موندلې د ژمي سړه شپه په عجلو کېږدیو کې سبا کړه. د سویل کېږي چې د زلزلې اصلي مرکز چې پرون سهار د ترکیې په وخت په 4:30 بجو وشوه د اوکچولار په سیمه کې وه. دا د کوردانو کلی دی چې شاوخوا 900 اوسېدونکي لري. په پرونی زلزلې کې په دې کلي کې لکتر لګه 15 تنه مړه شول. د هغو سیمو خلک چې د زلزلې د سیمې په شاوخوا پراته دي تر زلزلې وروسته ټکانونو له امله کورونو ته زیان ورسېدو. په ترکیه کې د زلزلې د سنجش مرکز ویلي دي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب شپږ درجې وو. او د نړۍ تر ټولو د پاخه عمر دوه خزو په یوه ورځ لنړۍ سترګې پټې کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله ماری جوزفین ری چې په امریکا کې د تر ټولو زاړه انسان سند درلود د تیرې شنبه په ورځ مړه شوه. هغه د 114 کلونو او 294 ورځې وه. تر دې لږ د مخه په همدې ورځ د زیبالی به په نیو همشار کې مړه شوه. هغه د 114 کالو او 324 ورځې وه. اوس په نړۍ کې د تر ټولو د ډیر عمر انسان و جاپانی خزده چې کاما نومیږي، هغه څه باندې د 114 کالو ده. د خبرونو پای.
دا د ازادي رادیو ده. د بریتانیا دو وزیران هلمند ته رسیدلی او د لسکونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه یې کړې. د امریکا دفاع وزیر بیا په کندهار کې له خپلو ځواکونو سره کتلی. په روانه خبرونه کې مو له دې سفرونو خبرو او له یوه کیدونکي سفر مو هم خبرو. ولسمشر کرزی به پاکستان ته ولاړ شي. جاپان په افغانستان کې د سواد د زده کړې په برخه کې نږدې 100 میلیونه ډالر مرسته کوي او امریکا د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره تړون لاسلیک کړی. په ننګرهار کې مو د دوو قومونو ترمنځ د جګړې له وروستي حاله خبرو. پاکستان ګولې پورستوي کې د طالبانو د مشانو د نیولو هڅې ګړندې کړې. په یو تحلیلي مطلب کې وایي واوري آزادي او اوریدونکو پروګرام کې مؤسسو پیغامونه راغونډ کړي او تر 15 بجو د آزادي رادیو لروانی خبرونه یو شمېر نور مطالب هم اوریدلای شي. د بریتانیا دوه چارواکي هلمند ته رسېدلي دي او ژمنه یې کړې ده چې په لسګونو میلیونه ډالر مرسته به له هلمند سره وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر باب انسورت تر څنګ د دغه هېواد د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر ډوګلاس الکساندر هلمند ته سفر کړی دی. هلمند ته د دغو دوو بریتانیایي چارواکو د سفر په ارتباط له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکوي.
د انګلستان د دفاع وزیر باب انسورت او د همدې هېواد د نړیوال پراختیایي څانګې وزیر ډوګلاس الکساندر د سې شنبې په ورځ هلمند ته په سفر راغلل او د هلمند د ټولو دولتي کسانو سره تر لیدنې وروسته د هلمند د والي محمد ګلاب منګل سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې ګډون وکړ. د برتانیا د نړیوال پرمختیایي څانګې وزیر ډوګلاس الکساندر وویل دواړه وزیران نن ځکه هلمند ته راغلي یو چې د مشترک په نوم د عملیاتو د بریا جاج واخلو. ډوګلاس وویل د دې عملیاتو په مخ کې افغان ځواکونه وه او زموږ لپاره ښه خبره همدا وه چې افغان ځواکونه په خپله د دومره لوی عملیاتو مشتري په غاړه واخیسته.
In order to build lasting security in Marja and support the work of those
Douglas Wai lumritob da amniyat che saha wasato aw zmuj la para tarful star nangawana halta da khalgu la para da kar paida kawaldi da shun zui khlasawal aw da karobar da zimni da barabarawul charidi che bayad da afghan dawlat aw simi di daral luri par makh yu fasi khuzanan da elan kawam che da britania da hiwad da parakhtiyai sangi la luri ba 28 million pound da hilman patir muhim ulusval په خاص ډول په مرجی کې ولګول سي چې خلکو ته د وړو قرضونو د ورکړې ترڅنګ د هغوی کرهنه مضبوطه کړو او د دایمي کار زمينه برابر
کړو.
ډوګلاس ژمنه وکړه چې هیواد د هلمند په ټولو هغو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو مرسته کوي چې تازه له جنګ نه خلاصېږي او د دولت تر تسلط لاندې راځي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د انګلستان د دواړو وزیرانو مننه وکړه او د دوی کارونه څه د بیا رغونې او څه د امنیت په برخه کې وستایل. هغه وویل برتانیا په هلمند کې د بیا رغونې ترڅنګ زرګونه سرتیري د دې ولایت د امنیت په خاطر دنده ترسره کوي او د مشترک په عملیاتو کې د دوی د سرتیرو لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي.
مهم او د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وکړې. د برتانیا هیواد سرتیرو پورسته مشترک عملیاتو کې د نادالی او شاوخوا سیمو کې لزان ډېرې قربانۍ او اتلولۍ کړې دي. د امنیت په تامین کې کامیاب او بریالي وظایف سرته رسولې دي. زه له دوی نه مننه کوم. همدارنګه د برتانیا هیواد د نړیوال پرمختیایي وزارت همیشه د هلمند د آبادۍ انکشاف او د ادارې د ښوالي او همدارنګه په نورو پرمختیایي برخو کې همیشه مرستې کړې دي. د دوی راتګ ته بیا مرکلی وایم. مننه کوم چې دوی همیشه له هلمند سره د هلمند راتلونکي سره مرستې کړې دي.
د برتانیا د دفاع وزیر باب انسورت هم په دې خبرې ناسته کې وویل د دوی سرتیر د مشترک په عملیاتو کې ښه لاسته راوړنې لري او هیواد یې په ټول هلمند کې هغه سیمې ودانوي چې د طالبان د لاسه وځي او امنیت پکې ټینګېږي. خو د هلمند خلک په ډیرو برخو کې د برتانیا د هیواد له مرستو راضي نه دي. دوی وایي د برتانیا د وزیرانو ژمنې ډېرې سوي دي خو عملي کارونه یې نه تر سترګو کېږي. د لشکرګاهتن اوسېدونکی سید جان وایي د برتانیا د بیرغونې کارونه هم کم دي او په امنیت کې د دوی سرتیر پاته راغلي دي.
په ولسوالۍ کې امریکایان هغه ولسوالۍ جوړوي هر څه هلته سم وي مګر انګریزان چې کم ځای دي دا ټول موږ ته معلومه ده او د هلمند خلک موږ ټوله پوهېږو چې هلته امنیت نشي راتلی. لشکرګاه ښار ډېر یو کوچنی ښار دی اما موږ په لشکرګاه ښار کې پاخه سړکان ډېر کم لرو. ډېر خامه دی لشکرګاه ښار په داسې حال کې چې دلته د پیارټي هم د انګریزانو ده او میشت په هلمند کې انګریزان دي. دغه یو د ګریش سړک تقریبا دغه یو کال خو کېږي چې وای جوړوي نن سبا تر اوسه پورې نه کار جوړ سوی دی نه قرارداد سوی دی نه څوک معلوم دي چې څوک جوړي.
خو د هلمند یو شمېر اوسېدونکي بیا دا ډول لوړ پوړ کسانو راتګ هلمند ته بې اثر نه بولي. دوی وایي کچېرې په رښتینی ډول کار وسي هلمند هم آبادېږي او هم امنیتي سیمې زیاتېږي. په هر حال په دې وروستیو کې هلمند ته د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د ډېرو لوړ پوړو افغان مسؤلینو هم مخه سره ده چې اداري سیستم ورغوي او د خلکو زړونه بیرته پلاس راوړي.
د بریتانیا دفاع او د نړیوالو پراختیایي چارو وزیران هلمند ته تللي او هلته یې د مرستو ژمنې کړي. وروسته په خپرونه کې له افغانستان سره د سواد د زده کړې په برخه کې د جاپان د میلیونونو ډالرو د مرستو په اړه اورېدلی شي خو سفرونه به اوس پسې تعقیب کړو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په کندهار کې له امریکایي عسکرو سره وکتل او د جګړې د شرایطو جاجله نږدې واخیست. د ګیټس د سفر او څرګندونو په اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد جانقالی کوزی رپورټ اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له هغو انګلیسي او امریکایي جنرالانو سره د کتنې په مقصد چې د هلمند ولایت د مارجې عملیات پر مخ وړي نن سهار کندهار ته لاړ. رابرت گیتس د دوشنبه پر ورځ ویل د مارجې په تهاجمي عملیاتو کې پرمختګ هڅونکی دی. خدای ونه ویل چې جګړه مخ په سړېدو ده. د ویل خلک باید پوه شي چې لا هم په مارجې کې یو شمېر سخت سری وسلوال شته او سختې ورځې مو په مخ کې دي. گیتس ویل
There is still much fighting ahead. And there will assuredly be more dark days.
نور اسیا ته چګړه هم په مخ کې دا او نورې تیاری ورسی به هم په مخ کې وي. خو کوړان دي نظر وکړو د خوشبینه علامه هم تر سترګو کیږي. موږ د سولې او ثبات لپاره د جمهور رئیس حامد کرزی هغه وختنه تعقیبو چې وای د عملیاتو نه وخت دی د افغان ځواکونو لخوا وي. زه هم دا نظر تاییدوم او دې هدف ته په ګډه سره رسیدای شو.
And working together it is one we can achieve.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې له رابرت گیتس سره په ګډ خبری کانفرنس کې د خبرو په محل د مارجې د خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د ویل
د مارجې د حالات په باب خبرې وکړې چې پرون ما او جنرال کریستل هلته سفر درلود. د خلکو تشویش، د خلکو غوښتنې، د خلکو د آینده ارزوګان په باب مو په تفصیل خبرې سره وکړې او د دوی سره مو ټول هغه حقایق چې پرون خلکو مرسته بیان کړل شریک کړل.
خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونو په اړه بل نظر لري او لیکي داسې بریښي چې گیتس د کرزی په خلاف له طالبانو سره د پخلاینې عملیې ته زیات خوښ نه دی. گیتس وایي امریکایي، افغان او ناتو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې طالب وسلوال د دوی له سنګرونو څخه په شا تمبولي او تمه ده چې د طالبانو ځینې مشران دا فشار حس کړي او د افغان حکومت ملاتړ ته غاړه کېږدي. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قمندان جنرال سټینلی مکرسل سره هم وکتل. مکرسل ویلي په کندهار کې د افغان حکومت د واک پراخولو لپاره تیاری نیول شوی.
د امریکا دفاع وزیر په کندهار کې له امریکایي عسکرو سره خبرې وکړې. په یوې خبرتیا پسې د یو تر سره کیدونکي سفر په اړه اورېدلی شي. حامد کرزی اسلام آباد ته ځي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر پاکستان ته ځي. د دې سفر په اړه حسیب شهید رپورټ راکوي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ویند وایي په اسلام آباد کې د ولسمشر کرزی د سفر لپاره تیاری نیول شوی دی. د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي سلاکار حامد علمی چې دا وخت په اسلام آباد کې دی وایي حامد کرزی به د یو سرکاري سفر په ترڅ کې سبا ته اسلام آباد ته ورسیږي. د لمشل رادیو سره په یوې مرکې کې وویل چې افغان ولسمشر به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدو کته وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په ښه کېدو خبرې اترې وشي. د غرض به د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا هم ټینګار وشي.
افغان خو دا زموږ د راتلونکي ملکونو د موافقت په اړه خبرې کیږي. په کوم مسایل چې اوس د دوه ملکونو ترمنځ کیږي هغوی باندې خبرې کوو او د بهتر روابطو په باره کې په دې د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوو. د پاکستاني مقاماتو نحو هم په مهم موضوعات لکه د مهاجرینو موضوع، د تروریزم په ضد مقابلې په دې مسایلو باندې خبرې کیږي.
هغه خبرې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې په ژبو پراته ده هغه په پاکستان کې د نیول شویو افغان طالبانو برخلیک دی، کوم چې افغان دولت غواړي چې دا کسان افغانستان حکومت ته وسپارل شي. حامد علمی وویل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو اجنډا دا هم ده.
دا هم په اجنډا کې شامل دی. په دې باندې هم خبرې کیږي. خب تاسو به فهم ولرئ چې په دې باره کې زموږ داخلي وزیر صاحب مخکې پاکستان راغلی او هغه ښه خبرې شوې دي. فیصله هم شوې دي. به هم یادونه کیږي سیادونه په دې ملاقاتونو کې کیږي.
لا بل لوري د چارو سیډونکو وایي د دوړو چارواکو ترمنځ به د ولسمشر حامد کرزی د هغې ستراتیژي په اړه هم خبري اترې وشي کوم چې له طالبانو سره د روغې جوړې مسأله ده. او افغان حکومت وایي په دې بهیر کې د گاونډي او هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان ملاتړ ډېر ضروری دی. ورسره له دې چې د ولسمشر په ټاکونه کې حامد کرزی بری ترلاسه کړ او د ولسمشر په توګه یې لوړه وکړه د اسلام آباد ته د لومړنۍ سرکاري سفر دی.
د حسبی شهید پر رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سفر کوي. وروسته به پروانه خبرونه کې واوري چې څه شی د دې سبب شول چې پاکستان په روسیو کې د طالبانو د مشرانو د نیولو هڅې چټکې کړې دي. په دې تحلیلي مطلب کې به دغه موضوع څېړل شوې ده چې د پاکستان هڅې د څه لپاره ګړندۍ شوې دي. زموږ شخص د ازادۍ رادیو څخه اوري. جاپان په افغانستان کې د بي سوادۍ د لمنځه وړلو د پروګرام لپاره د دې هیواد د پوهنې له وزارت سره د نږدې 40 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د پوهنې د وزیر او په افغانستان کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د جاپان حکومت په افغانستان کې د لیک لوست د زده کړې د پروګرام له دوهم پړاو سره د 19 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا پروګرام به د هیواد په 9 ولایتونو کې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې پیل او د 2014 کال تر اپریل به دوام وکړي. د جاپان سفیر شی جی یو کی هیروکی د سه شنبې په ورځ د پوهنې له وزیر ډاکټر فاروق وردک سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره د دوی د تیرو مرستو په دوام نورې مرستې هم وکړي. ښاغلی شی جی یو کی هیروکی وویل
پویګو چې د سواد زده کړه د خلکو بنیادی حق او د سولې او د ټولنې د پرمختګ لامل دی. جاپان په دې لار کې له افغانستان سره 19 میلیونه ډالر مرسته کوي. زه د خپل حکومت په استازیتوب ژمنه کوم چې جاپان به له افغانستان سره په دې برخه کې نورې مرستې هم وکړي.
د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د لیک لوست د زده کړې د پروګرام لومړی پړاو هم 2 کاله مخکې د جاپان په مالی مرسته په 9 ولایتونو کې پیل شوی و چې اوس هم روان او سکم 1 لک تنه د لیک لوست له نعمته برخمن کړي دي. او دوهم پړاو چې د پیل کېدو په حال کې دی دا هم د جاپان په مالی مرسته د هیواد په 9 نورو ولایتونو کې پیل کیږي. د پوهنې وزیر ښاغلی فاروق وردک په هیواد کې د لیک لوست د زده کړې د نوي پروګرام په هکله وویل.
با همکاری مالی کشور دوست ما جاپان و با همکاری تکنیکی اداره یونسکو
د دوست هیواد جاپان د 19 میلیونه ډالر په مالی مرسته او د یونسکو په تکنیکی همکاری به د هیواد په 9 ولایتونو لکه بادغیس، فارا، غزنی، خوست، کونړ، نیمروز، نورستان، اورزګان او زابل کې د سواد د زده کړې 3 کلن پروګرام پیل او د دې ولایتونو 3 لک خلک به سواده کړي.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې کابو 1.5 میلیونه خلک لیک لوست نشي کولای چې دا د هیواد د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي پرمختګ په لاره کې یو لوی ستونزه ده. همدارنګه خلک وایي اوس هم د هیواد په ډیرو سیمو کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره شوې او په لسګونو زره داسې ماشومان او تنکي ځوانان شته چې ښوونځي ته د تګ پر ځای په شاقه کارونو بوخت دي. خو د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د ستراتیژیک ملي پروګرام د پلي کېدو په نتیجه کې به تر 93 لمریز کال پورې د هیواد په سلو کې 80 وګړي لیک لوست وکړی شي.
جاپان له افغانستان سره د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره 19 میلیونه ډالر مرسته کوي. بیا هم له افغانستان سره د مرستې په ارتباط خو د لږ اوږدمهالې مرستې په اړه د افغانستان د مالی، سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو او د امریکا د سفیر ترمنځ په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د چارو د ساده کولو په اړه د نوي پروګرام تړون لاسلیک شو. دغه پروګرام د امریکا متحده ایالاتو د 4.5 میلیونه ډالرو په ارزښت پلی کیږي چې 4 کاله به دوام وکړي. د دې پروګرام هدف څه دی؟ په دې اړه له کابل زموږ خبریال زکی غیاسی نور حال راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر وویل دغه پروګرام چې د تسهیل الحق په نوم یادیږي د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پروګرام د پلي کېدو د تړون په غونډه کې وویل دا یو مهم پروګرام دی چې له مخې به د افغانستان د سوداګرۍ په نظام او قوانینو کې لازم اصلاحات راشي.
برنامه خیلی مهم و وسیع برای ریفورم
دا په افغانستان کې د سوداګرۍ د ریفورم لپاره ډیر مهم او پراخ پروګرام دی. هدف یې دا دی چې څنګه مونږ کولای شو د خپل سوداګرۍ چارې اسانه کړو،
پروسه های تجارت خود اسانتر بسازیم.
دغه پروګرام چې د امریکا متحده ایالاتونو د 4.5 میلیون ډالرو په مالی مرسته پلی کیږي 4 کاله به دوام وکړي. افغان چارواکي وایي دا پروګرام به د تهم لار هواره کړي چې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. په غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د خصوصي سکتور په استازیتوب وینا کوله هیله څرګنده کړه چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د دوی پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. هغه په افغانستان کې د ننه له سوداګرو څخه په لوی لارو او بندرونو کې د غیر قانوني رکس او رشوت اخستل یو لوی ستونزه وبلله او وی ول د رنګستون زه هغه وخت لمایزت لای شي چې دولت په جدي توګه قوانین پلی کړی. خغلی ال کوزی د هم ول چې دوی په پاکستان کې د ترانزیتي ستونزو سره مخ دي. نو موري د نړیوال ټولنې او په ځانګړي توګه امریکا وغوښتل چې د دوی پر وړاندې دغه ستونزه حل کړي.
مګر په جنوبي سفیر سه مامېګم کې یک مامورې کانتینر از کراچی الا پېښور د 45 روز میرس.
موږ خغلی سفیر ته دا وایو چې زموږ یو کانتینر د کراچی څخه تر پېښور پورې په 45 روزو کې را رسیدي او هغه پیسې چې موږ یې د دې کانتینر په کرایې کې ورکوو هغه د پاکستانی سوداګرو په پرتله 50% زیات دي. نو دغه توپیر باید بیخي لمن ځولاړ شي. موږ هیله منجو چې نړیوال همکاران په دې برخه کې لمون سره مرسته وکړي.
په غونډه کې د امریکا سفیر کارول آیکن بیری وویل چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره د سوداګرۍ په وده کې اوږدمهاله مرستې وکړي. ښاغلی بیری د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزو په اړه وویل دواړه هیوادونه باید په دې برخه کې پر هغې موافقت لیک له سره خبرې پیل کړي چې لا پخوا نه پرې کار شوی دی.
تر ټولو زیات لومړی توپ باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د موافقې په اړه د خبرو اترو لپاره پیلولو ته ورکړل شي. په دې برخه کې د ټولو خواوو پوره ملاتړ ته اړتیا ده. د دې موافقې لیک په اړه افغانستان له مخکې نه لازمي هلې ځلې کړې دي او موږ هیله منجو چې د دې موافقې لیک په برخه کې خبرې اترې ډېر ژر نتیجه ورکړي.
افغان سوداګر د تیرو څو کلو راهیسې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه او لا ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان او ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی پر دولت ته انتقاد کوي چې د سوداګرۍ په مخ کې دغه پرتو خنډونو د له منځه وړلو لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. خو افغان چارواکي وایي تر یو حده یې د سوداګرو ستونزې حل کړې دي او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحه او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوسټي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات سلوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په روانه خبرونه کې ستاسو د پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. بلاخره د سینما د مینوالو انتظار پای ته ورسید او د آسکار د فلم دواتیایم فستیوال مراسم د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. بل شک آسکار د اکثرو نورو مراسمو په شان دا ځل هم ډیر خلک حیران کړل. افغانستان سره لدی چې په دې فستیوال کې نه کوم فلم درلود او نه استازی خلش ترلشه دوه وار یاد شو. وروسته به په خبرونه کې واوري چې افغانستان څنګه په دې مراسمو کې یاد شو. خو اوس په افغانستان کې یوې شخړې ته مخه کړو. د ننګرهار په شینوارو کې د دوو قومونو ترمنځ په جګړې کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د ننګرهار د شینوارو د دوو قومونو علي شیر خیلو او سیپای ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر شخړه روانه ده. نن دا شخړه په وسلواله نښته واوښته. د جګړې د مخنیوي هڅې روانې دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا راپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په شینوارو کې د ځمکې د ملکیت پر موضوع د شینوارو د دوو قومونو علي شیرخیلو او سیپای ترمنځ په نښته کې ګڼه مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ویل د پیښې دیار لستنه ټپیان د غنی خیلو روغتون ته رسول شوي، خو پوره معلومات به تر څېړنو وروسته خپرېږي. د جګړې د یو طرف سیپای یو قومي مشر حاجي ملک عثمان ویل د علي شیرخیلو 2000 تنو وسلوالو پر دوی یرغل وکړ او د دوی سلو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ویل د ولسمشر کرزي له خوا د سلاکار وزیر وحید الله سباون په مشرۍ ټاکل شوې جرګه یا هیئت په پریکړو کې به طرف نه وو. دا دزې چا کړي؟ دا خلک چا وژلي؟
خارج پر گیا تو پاکستان سے ورکو تو جو جو تو تو
خود جګړې هغه بل لوري علي شیرخیل سم دستی له رسنیو سره نه غږیږي. علي شیرخیل تر دې جګړې مخکې ویلی و د حکومت لخوا د تعین شوي هیئت پریکړه منی، خو هغه بل لوری باید ومني. په دې اړه مو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو له رئیس محمد ایوب شرافت نه وپوښتل. هغه وویل ننګرهار چارواکی وایي له بېلابېلو خواوو نه یو هیئت جوړ کړی او د دغه قومي کړکیچ په پای ته رسولو کې هڅې دوام لري.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فریدي هوډ سیفي څخه اورو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن د افغانستان جنوب ته تللی تر څو په سیمه کې د جګپوړو پوځي قومندانانو سره وګوري. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې ټاکل شوی د جمهوري سامت کرزی به د پاکستانی چارواکو په بلنه پاکستان ته ولاړ شي او سبا ته به د ایران ولسمشر کابل ته ورسیږي. نن د بریتانیا د دفاع وزیر او د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي څانګې وزیر دواړه هلمند ته په سفر تللي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي ناټو به په کندهار ولایت کې په تدریجي ډول د ځواکونو شمیر زیات کړي، خو د ګاونډي ولایت هلمند په څیر به په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات ترسره نه کړي. په شینوارو کې د دوه قومونو ترمنځ د مځکې پر سر په جګړې کې د چارواکو په وینا 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، چې په ټپیانو کې شپږ تنه پولیس هم شامل دي، خو سیمه ییز خلک د لسګونو تنو د وژنې خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په منځني ختیځ کې د سولې لپاره سیمې ته د سفر په لړ کې نن د اسرائیل جمهور رئیس سره وکتل. راپورونه وایي د دې ویرشته چې په نایجیریا کې د مذهبي ډلو ترمنځ په وروستیو شخړو کې به په سلګونه کسان وژل شوي وي. او امریکایي او روسي مرکچیان به نن په ژنیف کې د اټومي وسلو د راکمولو لپاره د ستارتیو د تړون پر ځای د بل تړون د رامنځته کولو لپاره خبرې له سره پیل کاندي.
څه شی د دې سبب شول چې پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو د مشرانو د نیولو هڅې چټکې کړې دي؟ د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د سیمه ییزو چارو کارپو بروس ریډل په دې اړه د ډیلی بیسټ خبرونې په روسي غنه کې یو مقاله خپره کړې ده. د دې تحلیلي مقالې غټ کې اجمل اندر اوروي.
د بروکینګز انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو کارپو په خپل مقاله کې وایي یو کال مخکې د پاکستان لوړپوړو چارواکو د امریکایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې پر دې ټینګار کوي چې د افغان طالبانو یو مشر هم په پاکستان کې نشته. کله به چې له دوی څخه د کوټې د شورا پاړه چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو مشري کوله پوښتنه وشوه، نو دوی به د داسې یوې شورا له موجودیت څخه هم انکار کوه. کله به چې ترې پوښتنه کېده چې د باراک اوباما د هغه سلا مشورو پر مهال چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه یې له خپلو سیاسي او پوځي سلاکارانو سره کولې، د افغانستان طالب مشرانو هم د پاکستان په خاوره کې په خپلو کې ملاقاتونه لرل، نو پاکستاني چارواکو به دا هم نه منله. خو په دې وروستیو کې په ناڅاپي ډول د کوټې د شورا مشر او له ملا عمر څخه وروسته د طالبانو دویم مهم کس ملا برادر ونیو او ډیر څارونکي حیران کړل. له دې وروسته د افغان طالبانو لسنه نور مهم مشان هم د پاکستاني استخباراتي ادارې لخوا ونیول شول. دا په دې معنی ده چې نور نو د طالب مشانو لپاره د پټېدو اتکلن خوندي ځای یعنی پاکستان دوی ته د پخا پشان خوندي نه دی. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی بروس ریډل په خپل لیکنه کې زیاتوي په دې اړه چې ولې پاکستان په خپل سیاست کې ناڅاپي بدلون راوست ډېرې پوښتنې شته. یو نظر دا دی چې د پاکستان پوځ په ځانګړې توګه د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې طالبان پاکستان ته ډېر نږدې خو ډېر خطرناک دي. د پاکستان پوځ تیر کال د هغه طالبانو پر ضد چې دوی خپل روسلي و په خپل هیواد کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات له سیانونو خالی نه ول او د پاکستان د پوز پراډو او نورو مهمو ځایونو کې بمی او ځان وژون کې چاودنې ورسره ملګري وي. د پاکستاني وی تحقیقاتي ادارې اټکل کړی چې تیر کال په دینه قراریو کې 15,000 کسان وژل شوی چې د پاکستان په 28 کلن تاریخ کې ساره نه دلیدل شوی. د مقالې لیکوال ته د پاکستان د پوز یو مهم جنرال ویلي د په نظر د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ توپیر نشته او دواړه ډلې د پاکستان دښمنان دي. د بروس ریډل په باور دا معلومه نه ده چې آیا د پاکستان د پوځ نور جنرالان هم په همدې باور دي او کنه، خو د دې جنرال څرګندونې کیدای شي په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو ساده بیان وي. نور څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د کړکیچ په سیاسي هواري کې د یو مهم لوبغاړي په توګه ځان راڅرګند کړي، هغه بهیر چې د چهارشنبې په ورځ به یې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له چارواکو سره وڅېړي. بروس ریډل وایي رښتیا دا دي چې د پاکستان په سیاست کې د وروستي بدلون په رښتینې انګیزه هیڅوک هم نه پوهیږي. د 1994 کال راهیسې طالبان په افغانستان کې د پاکستان له مهمو سیاسي سرمایه ګزاریو څخه ګڼل کېدل او د دوی پر ضد د پاکستان په اوسني فعالیت کې هم کیدای شي زر بدلون رامنځته شي. له بلې خوا د پاکستان د حکومت دا حرکت محدود دی او د لشکر طیبه په څیر د یو شمیر نورو بنسټپالو ډلو پر ضد نه ښکاري. لیکوال وایي راځئ داسې وانګیرو چې د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان وروستي ګامونه رښتینې انګیزې لري او نور د ډیورنډ پورې غاړه د افغان طالبانو لپاره خوندي ځای نشته. نو په داسې حالات کې به د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ راتلونکی روښانه شي. لیکوال زیاتوي دا بیخي څرګنده ده څوچې افغان طالبان د ډیورنډ د کرخې پورې غاړه د پاکستان په خاوره کې د پټېدو خوندي ځایونه ولري، نو په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه په آرامه ساه نه شي اخیستلی. خو که پاکستان خپلې پولې کنټرول کړي او طالبان د پولې له هغه غاړه پټنځایونو څخه وباسي، په افغانستان کې به د ناټو د ځواکونو کار اسانه شي. بله موضوع دا ده چې د طالبانو ډیر مشان د کراچۍ په ښار کې نیول شوي. د ډیلی بیست خبرونې څو اونۍ مخکې خبر ورکړ چې ملا عمر خپل مرکز له کوټې څخه کراچۍ ته انتقال کړی. دا ساحلي ښار د تورستانو د پټېدو اوږد تاریخ لري او اوس هم د القاعده او لشکرې طیبه پر ضد مبارزه کې د پام وړ مرکز دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې تر دې چې ستاسو د پیغامونو پروګرام آزادی او اوریدونکو وړاندې کړو، د سینما لور ته به مخه کړو. بلاخره د سینما د مینوالو انتظار پای ته ورسید او د آسکر د فلم دواتیایم فیستیوال مراسم د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. بلا شک آسکر د اکثرو نورو مراسمو په شان دا ځل هم ډیر خلک حیران کړل. داسې ادعاوې کېدي چې تل د ورځې تودو سیاسي پیښو او مسایلو د آسکر په مراسمو سیوری غوړولی دی. سږکال هم آسکر له سیاسته چندان لرې نه و. افغانستان سره لدی چې په دې فستیوال کې نه کوم فلم درلود او نه استازی خلش ترلشه دوه وری یاد شو، او هغه د یو فلم په خاطر چې د تاوتریخوالو او جګړې په حق له جوړ شوی و. اسمت ساروان د آسکر سرژنوی مراسمو ته کتنه کړې.
که څه هم د تیرو کلونو په شان سش هم له افغانستانه کوم فلم آسکر ته نه و نومول شوی، خو د افغانستان نوم لږ ترلشه دوه وری واخیستل شو.
So what do you got? The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk.
د هرت لاکر یا د در صندوق د فلم جوړونکي هغه کسان ول چې د آسکر په مراسمو کې د افغان ځواکونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یادونه وکړه. د درد صندوق داسې فلم دی چې یو شمیر امریکایي سرتیري تر ټولو پناه قرار ورکوي چې په عراق کې انځوروي. اواتار بیا هغه فلم و چې په نننۍ سینما کې د ټکنالوژۍ د انقلاب ښکارندوی کوي، خو د سینما د ډیرو کارپوهانو د توقع خلاف د کال د غوره فلم جایزه ونه ګټله. دا فلم د داسې فلم په وړاندې ماته وخوړه چې یوازې 50 میلیون ډالر پرې لګېدلې وې، یعنې د درد صندوق. د درد صندوق فلم د هالیوډ د کال تر ټولو د غوره فلم په شمول د آسکر شپږ جایزې ګټلې دي. هارت لاکر په انګلیسي ژبه هغه صندوق ته وایي چې په هغه کې د وژل شویو عسکرو شخصي مال او وسایل ایښول کیږي او د هغه د کورنۍ پاتې غړو ته استول کیږي. په دې فلم کې هم په سمبولیک ډول عراق داسې یو صندوق ته تشبیه شوی چې په هغه کې د امریکایانو لپاره له دردونکو شیانو پرته بل شی نشته. د دې فلم ډایرکټر کاترین بیګلو د سینما په تاریخ کې لومړنی ښځه وه چې د آسکر تر ټولو د ښې ډایرکټرۍ جایزه یې وګټله.
ان عراق او افغانستان
And around the world, to thank and dedicate this to the troops, the 115,000 who are still in Iraq, the 120,000 in Afghanistan, and the more than 30,000 wounded and 4,000 who have not made it home. Thank you.
افغان فلم ډایرکټر صدیق برمک چې د اسامه فلم په خاطر نړیوالې جایزې ګټلې اواتار ته د سږ کال د غوره آسکر جایزې په ورکولو کې تر هنر د سیاست نقش ډیر ویني.
باید یک مقدار اگر به پیشینه اسکار و جوایز اسکار در امریکا ببینیم
که تر به حد آسکار او په امریکا کې د آسکار جایزو سابقې ته وګورو، ځینې وخت سیاست پر هر شی لوبلیتوب او تسلط پیدا کوي. اواتار چې یو کاملا د جنگ ضد فلم و، متاسفانه د همدې ډول سیاستونو قرباني شو. کنی اواتار په هر لحاظ ښه فلم و. د سشکال تر ټولو د غوره لوبغاړي یا اکتر جایزه مشهور اداکار جیف بریجز وګټله. هغه په یوه هنرمند کورنۍ کې لوی شوی او پالل شوی دی. په ښځینه لوبغاړو کې ساندرا بولاک د سشکال د آسکر جایزه خپل کړه. د آسکر د طلایي جایزې په لاس کې نیول او پر سره فرش ګام ایښول د فلم د ډایرکټرانو لپاره د سینما په شان رنګین خوب دی. خو تېره شپه د څو تنو غوره سینماوالو دا خوب رښتیا شو. په تیرو څو کلونو کې افغانستان هم دې تر ټولو مهم فستیوال ته څو فلمونه لیږلي ول، خو هیڅکله کوم افغاني فلم دې معتبرې جایزې ته کاندید نه شو. سږکال د تیرو کلونو خلاف افغانستان د آسکر فستیوال ته حتی کوم فلم هم نه و لیږلی. ولې؟ بیا هم صدیق برمک
فلم در اسکار نداشتیم و در گذشته ما
متاسفانه سشکال موش دا آسکار لپاره فلم ندرلود. لدوزره لوبری را ورسته موش پر اور نسا فلم چه خدای بخشل جاوید وصال جور کرده و، بیا اسامه فلم و دا عتیق رحیمی خاوری او ایره فلم او دا تریاک و جنگ فلم موش آسکار تا معرفی کرده ول. خوب افغانستان که دا مالی و تخنیکی امکانات و نشتواله سبب کشی چه هنری فلمونه جور نشی. شغل برمک چه دا دا فلم تا هم دا جایزو ورک را زینی کرکتون که دا سیاسی ملحو وزاتو پر اساس بولی وای چې د بل فلم لپاره سناریو جوړ کړي خو مالی امکانات نه لري چې فلم تری جوړ کړي.
آزادی او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو د خپل کوربه او د ازادي رادیو د نورو همکارانو سلامونه ومني. په اوسنی پروگرام کې تاسو هغه پیغامونه راخستل سوي چې بیلابل شکایتونه مو پکې دي. دغه راز له ولسمشر حمید کرزي څخه د خلکو غوښتنې هم د دوی له خپل خلو اوریدلای شي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس په ونی کې دوه ځلې جوړیږي، هڅه کوي تاسو جدي ستونزې خبرې کړي چې افغان چارواکي واوري او د حل په برخه کې تاسو مرسته وکړي. په پیل کې تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو بیلابل شکایتونه پکې دي چې د خپل ستونزو په اړه مو خبرې کړي او ځینو اوریدونکو د ستونزو د حل پر لارو چارو هم تفسیري کړي دي. یو شمیر اوریدونکي په خپل سیمو کې د بیارغونې د کارونو نشټوالی خپل غټه ستونزه ګڼي. ځینې نور له اداري فساد څخه شکایت لري.
زه د پکتیکا ولایت دوه میولسوالۍ اوسېدونکی یم. مشرانو ته دولت سری ورکړي، زراعتي تخمونه ورکړي، هغه بې خرڅ کرنه ته نه رسېږي. خپل جوبونه ډکوي، ولس ته راشي، هڅه نه راوړله خطرې او خطره وه ولې نه د نور خلک تر کوم وړي. حکیم جان د ست کرم ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ سپنځه د کندرخیل او د اړې لیسې په باره کې داسې زموږ بچیانو غوړي او بسکټ نسکټ خرڅوي.
محترمه، د خاص کونړ ټول ولسوالۍ کې کوم چې د کونړون د ولایت مربوط ده، دلته یو سړک جوړیږي د یونیک بلډر شرکت لخوا. چون د تالار د کلي په خوا کې دلته نقشه نه تدبیر کېږي او دلته یو زورواکی موجود دی. موږ د تالار د کلي خلک مستقیما د سیلاب خطر سره مخامخ یو. همدارنګه خوړ چې عامه ملکیت دی او د دې حفاظت د دولت مسؤلیت دی، مګر خلاف د قانون دغه تنر د کلي خوړ جوړیږي او موږ ته مالی او ځاني ضرر دی.
زه د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ نه خبره کوم. زما نوم دی رحمدل. زه د کونړ ولایت د والی صاحب نه غواړم چې زموږ د چپی درې سړک ډېر سخت خراب دی او موږ نشو کولای. واوري ډېری دي او سیلابونو راوتی دي او سرکونه ټول خراب کړي. موږ نشو کولای چې خپل مریضان او خپل کورونو ته چای غوړي او نور داسې سامانات انتقال کړو. نو موږ د کونړ ولایت د والی صاحب نه او د نورو مقاماتو نه غواړو چې موږ ته دې سرک د پاکوالي لپاره یا نوره کومه اسانی اواره کړي.
سعودی عربستان څخه خبرې کوم. پکتیا ولایت کې د ګردیز په ښار کې د مچلغو په سیمه کې راغلی کورو ته رسېدلې ده او برق کران نه ورکي. زه د لوی مقامات څخه دا هیله کوم ته د بجلی غم وکړي.
زه محمد ناصر د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. ما په تاریخ کې هلته کوکنار نه دي لیدلي چې په ولایت کاپیسا کې کوکنار وکرل شي، او دوی همیشه دا دعوه کوي چې کوکنار تاسیس ته کوي موږ باسازي کوو. افغانان د عمرې جواري پسې سرګردان او لالهنده له وطنه ورک دي. نو ازادي راډیو نه دا خواهش ده چې دا پیغام خپور کړي، او دغه په الحال د مونږ په ولایت کاپیسا کې هیڅ باسازي نه ده شوې، او له کرزي صاحب نه مې دا خواهش ده چې زر تر زر د ولایت کاپیسا خپل مرکز ته توجه وکړي او یاد دې راولېږي چې مونږ په ملیونو ملیونو جریبې باندې کده اوس په لازمي کې مونږ اوبه نه پیدا کوو. سړک هم جوړ نه ده، ګلاس د قولاره په دوه ساعتو کې تی کوو.
د نیمروز ولایت خبرې کوم. زه دا وایم چې نوښت ولایت کې کیسه مبا سازي نه ده شوې. زه دا غواړم چې دا ورسره کې وروره سوم او دلته څه توجه وکړي دا ورورې د ولسوالۍ کې.
د افغانستان پښتانه په پنځو بلاو گرفتار دي. اوله بلا القاعده ده، دوهمه بلا مواد مخدر دي، دریمه بلا اسایده پاکستان دي، څلورمه بلا جنگی جنایتکاران چې په دولت کې دي، پنځمه بلا په انتفاقی ده. که غواړی چې د دې بلاو ته ځان خلاص کړي نو سره یو لاس یې.
اولاد دې تخال الفلی شبیش نه خبرې کومه پېښه موږ د کل سالوان دا موږ د بازار کړی اته دې چې اجازه دې نه راغله په کې کړی دې چې دې کې نیولې دې موږ کې نیم راکړي دې کته وو دولت راغله دې چې موږ په څه دې یخ کې دې سړی کې موږ ټول فاصله لاسو.
معلوم سمندر احمد زید د جلال آباد مولوی خالص فامیلو نه تاسو سره په تماس کې چې دا د موږ د مولوی خالص فامیلو نه سرکسته نو بوسته نه برکسته نو دا په تاثیر مهرباني کړه موږ لوري ته لږ توجه وکړه. موږ خو فاخر افغانان مسلمان یو.
د موږ په کلي کې یعنی قربي د تخار ولایت د یو کلینیک واده کړی ده تقریبا دا دوه کاله کېږي چې واده یې کړی، ولیکن په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي. نو موږ دومره د مشکلاتو سره مخامخ یو چې خپل یو مریض د یو ادنا واکسین لپاره دوه نیم ساعته درې ساعته د دې کلینیک وړو.
زه ورشا خان د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما مشکل د پکتیا د مرکز ګردیز او سید کرم ولسوالۍ ترمنځ د سړکو په اړه ده. دا درې کاله کېږي چې تاخته دي او سړک نه پخېږي. نو هیله کوم چې زموږ غاد چارواکو ته ورورسوی او دوی پر خبره غور وکړي.
زه شفیع بختیار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما له حمید کرزي صاحب څخه دا هیله ده چې زه د اریانا پوهنتون په پېښور کې چې کوم دی د پنځم سن د دوهم سمستر محصل یم. څرنګه چې حمید کرزي صاحب موږ سره وعده کړې وه چې تاسو پوهنتون په پکتیا ته ورکړو، او همدارنګه زموږ اکثره محصلین چې بې نتیجې تر اوسه پورې په پېښور کې خوا دې خوا ګرځي، نو ما هیله ده څخه ده چې دا پوهنتون پکتیا ته رانتقال شي.
زه عبید رحیمی له ګرستان څخه خبرې کوم. د پویجامیل وزارت څخه موږ دا هیله ده ګوره ګرستان ته ګوره لارې دواړه مسجدې دي، داسې یوه لارې ورکړې ده چې په هغه باندې وویله مسلمان شي تللی، حتی مسلمان دې وړي امکان لا نه لري چې پېلارې شي. لاره مو وچې وي او قراره ارامه ارامي وي. یخو نیکوتل په نامه په دې باره کښې دې غرغرې لا ډېره مهمه وه چې خلاصه شوې وه. دلته مریضان دي اخوا ته دې خوا ته مریضان دي تللی نه شي. حتی بل یو مرده راوړ چې هغه ته خلک ورغلي د کوتل دې څه ټولو په پښو باندې راړولی وه. نو موږ د پوهېدانې د وزارت څخه دا خواهش کوو کوم کار وبار دې لارو چې په دغه چارواکو څخه چې اجرستان ته ایحت ولېږي او لاره وګوري، دواړه لارې وګوري.
خلک په ایران او په پاکستان کې دي، ځمکې دلته خرڅوي د دا خلکو ځمکې. موږ د ګوسپندي ولسوال څخه دا خواهش لرو چې دا خلک وینسي ویتړي.
زه له درمد څخه خبرې کوم. حمید کرزي نه کوم دا خواهش ده چې د جلال آباد کنسلګرۍ له منځه ووځي. موږ ته د پاسپورټو په باره کښې هېڅ فایده نه ده کړې.
زه د لوګر ولایت د غازي ولسوالۍ څخه محمد کرار مینه خپل خبرې کوم. د ټلیفون چارګې او سړکونه نشته ده او بس چارواکو څخه مو هیله کوو. او سړک راغلی و یعنې هر شی وران کړي دي، فصلونه او نیالګي او هر څه زموږ باغونه خراب شوي دي.
سپین بندر کښې زه دغېږم لوی کاري سړک چې دي دغه دی بمارو شان کښې
پټي موږ نور کیلومتر نه ده موږ 50 کیلومتر کې بغرو پرودو کې راځي موږ خبرې د چارواخ ته ورسېږو.
آزادی او اوریدونکو د آزادی رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسو د خپل ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل ټلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې له آزادی رادیو څخه واورئ.
عبدالرزاق لی دفر ادا ورایت بکواد ولسوالی دا خبر کوم چی دلارم ولسوالی کسو کسان که ماشمان در کو دا پار اغلا کولا حقا کسان دا خدای پا فضل او کرم سران ولسوی دی دلارم ولس او تا کسان که ماشمان اغلا سوی دی پا هیچ تو گنا واری چی خوشی دیسی دای چی خوشی نیسی محکوم دیسی زکا حکومت اغا ناری ورین چی مرز دا ملت خدمت کول وارو دا د منګا په قربان کې دا سره کوم مشورېږي ول مرتغادو دا د یخي یخي مزور روان دی.
ستاسو بلا بل شکایتونه او ستونزې ستاسو لخپل خلی
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس بل ولسمشر حامد کرزي څخه د اوریدونکو د غوښتنو او هیلو پاړه واوري چې اوریدونکو له جګپورو چارواکو د مرستې او همکاري غوښتنه لري.
غیر جمهور نه به څه حساب د چې په دې واقع باندې پروفسور نه خلاصي دا خارجه مو چې بیا نشته دی ولسوالۍ ته څه دي خلاصي چې د افغانستان د سره خبرې کوي. لازمي
کرزي نه دا خواهش لرم چې د پوند د اعتماد او اکرایسي او د نیچرانو په لاس باندې ورسي موږ ته یو شی نه رسي.
زهران شاری کناره کزه تاسو مخاطب یم متکلیا او زارنی سرتیرو خبر تا ایران پاتی زه کا دریو خو عملیات شری دی دریو خو خبري دروز کی نه دا خو نه روغه سو نه عملیات سو
زه محمد دی یعنی یو د ولایت څخه ټلیفون کوم ما د جمهور رئیس د کرزره دا وی غالب چې نه طالبان سره دی بغیر کله شخصه په مذاکره کې سی والسلام.
زه محمد اسلام د کرباغ د ولسوالۍ اوسېدونکی دلته موږ په منطقه کې هر وخت چاپې شپې حمید کرزي ته موږ دا پیغام ده چې دا بند کړي.
د کرزي ولایت څخه خبرې کوم. موږ خواهش د جمهور رئیس حمید کرزي څخه دا دی رښتیا هم جمهور رئیس دا په څو ځله دا خبره کړې چې موږ افغانستان دا نو مخالف ټول سره هغه شول مذاکره په کده د صحابه مذاکره د مریض ته سره وکړي. دا هم خواهش مې شاهنه مې پرځي صاحب خداغه چې مې کړي صاحب د ګلاب کې ګربد ګربد کلام دې په نور خو ساتي پای ورکړي.
زه پر یاد خبرې کوم د کراچي څخه خار څخه تل انګو خاطر روان شو د کراچي پولیس سار پټک ته موږ نه 1500 روپیا خو لاغه خو موږ راتلو کراچي ته 2000 روپیا پټک ته وخت زر بل پټک دي جب خرچه موږ زر افری نه خو دلا دي چې موږ کورو تر وایو ار پټک دي 1500 شپخ روپیا خو دي موږ بیا افغانستان کول څنګه نه درخواغه چې افغانانو درخواست دي کله کرځي ستلې موږ هله راشي اون موږ پاکستان لا هو جو افغانستان د کډ درو کو سلام او احترام.
زه د زموږ د افغانستان د ټول ملي فامیلو په نوم باندې خپل پیغام وړاندې کوم. تاسو سلام څنګه دا پیغام د نوم کې ریسه او د وطن نور زو امه ته وړاندې کوم. موږ ټول د نورو د جرګې د افغاني ټولنې او مخالص او مورث په مفهوم ده. ټولې ټولنې د انني فرهنګ او طبي ژوند د ملګر ارزښت څخه لاوړې استفاده علاوه پر دې چې او تاریخي ځان تر نو د افغانانو د نظر د بخښنې وړ نه ده. موږ هیله کوو چې دا اوسه د بشاره د فرانسې سره سیاسي او تکتیکي سپارونه
هغه شخص چې هغه تیارې د دېش ملي تیارې خو په څلور لکه د افغانستان به پر هغه شخص باید محاکمه شي. ما د کردینا دا خواسته
کردی دا پیغام کوو چې د بارلي ملکونه دی باید زر تر زره د افغانستان نه وباسي.
زه غورماشته ولسوالۍ د بایغسته ولایت کمه عبدالله نمیزم چې دا زموږ افغانان ولې دلته زکلی په دې ارام کې د کرزي بابا څخه موږ دا خواهش غواړو چې دا زموږ د لار راته سمه چې موږ بل چاره نه لرو د دغه ځای چې معنا موږ دغه نه زکلی دی موږ و د خپل بندیانو ته ډوډۍ وروشي نه ورکوي نه زکلی وي.
حدید لجان دی ریاض نه خبرې کوم. زه اول سوال کتلو نه مخته کرزی صاحب ته ډېر سلام وړاندې کوم، او بیا د افغانستان وزیر داخله او وزیر خارجه او ټولو افغانانو ته سلامونه کوم، او غوښتنه لرم د کرزی صاحب نه د وزیر خارجه د وزیر داخله نه لکه څرنګه چې د تاجکستان نه یا د پاکستان سره د بندیانو په باره کې غوښتنه افغانستان وکړله، او داسې غوښتنه ده وکړي د سعودي عربستان نه. په سعودي عربستان کې ډېر افغانان بندیان دي چې ملاقات یې هم نه کېږي، او په ډېرو د څه شیانو بندیان دي او کوم جرم یې هم نه ده کړی. خپله مې دوه ملګري په دا رقم بندیان دي چې یوه دوه کاله ووتل، بل دریم کال شروع شوه ده. یو په خاص کې رتلو نیولی و، او بل دلته ګاډی چلولو په ګاډي کې نیولی و، په تعلقو باندې بل یې په ټلیفون نمبر نیولی و، او نه یې محکمه کېږي او نه یې وطن ته لګي. او ډېر خلک په دې هم بندیان دي چې تا په سپوت افغانه ده، پاکستانه ده، او ته افغانه یې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ډاکټر خان د لوګر ولایت څخه مسؤلنه خبرې کوم. د لټول کارځنه د خواهش کوم، ټول دولت د خواهش کوم چې امریکایان زر تر زر له افغانستان نه ووځي. زه د ازادي د رادیو کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامونه د کرزی څخه هم دا هیله ده چې دغه چاپی د شپې باندې کې ټول مسلمانان له دې ونه تکلیف وي، او مسلمانان افغانان له دې امریکایانو سره نور هم تضادي په دې باندې اضافه کېږي، ځکه دا د افغانانو خپل حق ده چې د دوی باندې یو تجاوز کېږي. نو موږ له کرزی نه دا هیله ده چې د خارجانو ته دا خبره وکړي چې نور د شپې دغه چاپی باندې کې.
زه طیب الله خبرې کوم، پکتیا ولایت نه. کرزی صاحب څنګه غوښتنه کوي چې د پاکستان د ماجرو غم وخوري، او یا د پاکستان ماجرو د قانوني ټیم وټاکل شي چې هغه بیرته په خپل وخت خپل مل ته ستانه شي.
زه حبیب الله یم د کابل نه مې اړیکه ټینګه کړې ده. موږ د جناب کرزی صاحب نه غواړو چې دوی دا د اهل کار کور کې کښېنه ویلي، او دا جنرالان دي دا ټول متقاعد کړي دي. دوی باید راول شي په دولت کې، او دوی ته ځای ورکړل شي. دوی کولای شي دا اداري فساد او د تروریزم په ضد مبارزه ته ادامه ورکړي، او افغانستان او سوکال افغانستان دوی په لاس کې ده.
احمد الله د ګریشي مسوالی خبرې کوم. کرزی صاحب نه ته نه وایي چې د نوې سمینې په کې کارګر دی دا جوړېدو کې نو ترين نقصان کې راځي. دا څنګه د فشار کارګر دی چې نو څه
مزل محمد اقول لزر خود رزوالی نغجی کم از من کرزی سب نگا و خطه نگر که در جمزی نگی بس کنو با تیاری هفچه تا بمبار که تالیبان سر دروغ بکنو.
کلران محمد لاتی پروام رو حتی سیگر در رسوالی نخوان کرد کلی ما رئیس نحوان هدار کنه در شمون تا دار عراق مکتر عمده کلی نکس هم تجور که چمنگا دیش ایتیاج رو داخدار تمام حتی.
زه محمد داود رحیمی موږ د ملي شخصیت جلالت مآب حمید کرزی صاحب د وینا وو چې د ترکیې او لندن په غونډو کې د افغانستان د مظلوم اولس د سوکالۍ د جنګ نه د جنگ جګړې د ختمېدو د مرغورو ورونو د پخلاینې د تور لیست څخه د نمونو د ایستلو هرکلی کوو. د لا بریاو په هیله
زما د حمید کرزی نه دا غوښتنه زمونږ ته سرکونه او د بجلۍ ډیمونه وتړي. نور وسلام.
زه خسرو د کونړ څخه خبرې کوم. زه د افغانستان په ټولو ولس کې غږ کوم چې اوس په کرزی د کابینه کوي په هغه وخت کې ولې ور سړی نه ټاکو، لکه اشرف غني احمدزی غوندې یا علي احمد جلالي غوندې سړی چې دې ته رایه ورکړې او دا د افغانستان رئیس جمهور شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، د حامد کرزی خانه طالبانو ته د صلح بلنه ورکړي، او د بلې خانه یې 15,000 قواوې هوایي زمینی توپداره قواوې زغروارې وسلې په هلمند باندې ورمارش کړلې.
لولس مشر حامد کرزی څخه ستاسو غوښتنې او هیلې له ازادي او اوریدونکو پروګرام څخه. تاسو چې همدا شیبه رادیو اوري په خپل سیمه ولسوالۍ او ولایت کې کوم جدي ستونزې لري، کولی سي ازادي رادیو ته لیک ولیکي، او یا هم خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ. په افغانستان کې مو یو شمیره چې ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده: 0 و 23 23 یو شپېته. شمیره بیا تکراروم: 0 و ووشت درڅلويشت یو شپېته او یو نړیوال شمیره هم چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 00 2 1 1 4 5 شمیره بیا تکراروم 00 2 1 1 4 5
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو.